وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم. لومړی لند خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکال راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو ښوونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه به برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو تر واغجانو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. هاخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلې دي. د دې خبر پر بنسټ خاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. تر اوسه د پخواني جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبر کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واوري. په جرمنی کې تر درملنی وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل تستان شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بیلابیلو ناروغۍ لرلي. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلی مرستندویه ټولنه عادت څه باندې 150 کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس پسر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لس کاله د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 5 کال د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقونو له هغو فعالانو څخه چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پیل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروسه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې اتل کې 1200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلی وو. په 2022 کال کې د نویو پناه اخیستونکو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیون ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمیر زیات وو. بیا د افغانستان چې یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خود لري. کامل هاریس د هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د شپږم ټولګي ښکته افغان جونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا شونځیو پانتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د شوزو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د شونځیو پانتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او شوزو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغانچونی د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړی دي.
د انجونو زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لږ پژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختیا او ترخوای سلګونه کورونه هم ویار شي ودي. اټکل لچ د ونی پورستوي کې به هم نو رښتونو یو بل څپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر دوه ورځو رښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر اډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د باران او اورې شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضې تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لرسنه یو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن اسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به اسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
او ردل مو چې ورسته ورځو کې د واورو او ورختونو لامل د افغانستان په بیا لا بیلوسیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوا یې مرګ ژوب له هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطه درسېدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه ونیو پترات کې لسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړ شوي وو. تر خوایي زرګونه جیکرني ځمکه هم ویجاړه شوي وو، سلګونه کورونه هم نړیدلې وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واورید او د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو زموږ هیوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس په دې سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دغه خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راو چې ورته وایي دوه سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورزی لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وزن دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونهکړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کیږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او دوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته. نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خواته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدققو چې لارښوونې کولې کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پایل کې خو ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی د استادۍ په مقدس داندې باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیر مقدسه او ډیر پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبات ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقه مند دي، د غیرشته علاقه مند دي، نو استادی ورته هغه واجبات او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل هیواد، د خپل وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته، ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته. نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پی وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده، دا ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده، او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي، او دوی مدرسان دي، او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره، او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري ترسو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. رضیات مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي، ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد په محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نوي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لمړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید د حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زموږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زموږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زموږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړی دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی وکړو، او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سم که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت داخليږي، جامعې ته ور داخليږي، دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابر کی ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختلل علوم سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکي وشي کولای چې نړۍ نور هیوادونو سره رقابت وکي او لاش سیالي ورسره وکي همدارنګه تحقیق وکي مقاله ولیکي سیمینارونه ورکي ورکشاپونه ورکي او ځانونه ورسوي نو نور ډېرې ځانګړتیاوي هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوي ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه ل خپل ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه واړي څه رقم یو شاګرد باید ولري محصل باید ولري
د محصلی په دوره کې خو دغه محصلینو لپاره موږ اصول لرو د آن ټایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیه نه د اخلاق نه د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي کچې دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګ د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوخخ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي هغه موږ کوخخ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکو داسې د درس ساحه ورته سه مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقي سره درس انتقال کې چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلري آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکی واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړي د خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي د خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروي نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو
bale د استادانو اقتصادي ستونزې دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټول چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړی وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي، یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړي وي.
بله، په باس کې څه ناڅه روښانه سوله خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو، او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي، یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سره مشوره ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغه توهین شي، هغه ته اهانت وشي، هغه ووهل شي، وټکول شي، یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي، او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه، په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوې. تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حل ځلی کړی د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم شغله خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلې شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو
اما سی وړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته مجمل ته ولاړو او لومړنی شوونځی عمل تاسو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو اقتصادي مشکلات وو کاروبار سور نه سره نیاو نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یلې هلته ولاړو نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده لغه نو ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منسته سو له حکومت نه تکلون ورسته تقریبا 2001 کې مش بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک په هلمند کې مو معلومات نه هڅې ګر جنگل کې مو شروع کړی و ادبي هڅې ویل هغه ځای د مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ما هغه هڅې مو زیات کړې او ورسته نو د مجلې نو ورسته رسنۍ ته راغلو رسنۍ مخ کې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمایي رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغه سره مصروف وو نو ترڅنګ د افغانستان جالبه د ډاکټر سیستم دی ورسره د تیپ ونځي شروع ک ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربه دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لار هم وی چې نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته د تزلزل سره له بده مرغه د جغرافیه هم داسې ده نو تپونځي مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستر ورسیده او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او تپونځي هم و تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 وسوله د عمل په څلرم نو لغ نه ورسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو د حرکت را شروع ک
تاسو ول چې پیدا شوی په لوګر کې است او بیا تللی اس کوټی ته وګرځید ځنګلو بل اخره هلمند ته ستاس لهجه دی کندهار او دی هلمند غوندې ده د دې کوټی تاثیر وګرځید ځنګل تاثیر وګرځید هلمند
ولد لهجه خو ټولی عزیزی دی ټولی خوګی دی ټولی شایسته دی تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا برته په لشکړګاه کې هم لهجه هم داسې سو د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو په دې لهجه کې نو د لهجې تغیر ته بنه موږ د سیمې تاثیر دي
بله تاسو دې ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وایس چې مجله مو څو غنی چاپ کړه چیرم چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه زموږ په وطن کې خو خلق په کتاب او مجله باندې ډیره پیسې نه ورکوي
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم لجنو دوستانو سره انا موږ ادبي کارونو کې بوختو کوچته براتو کوټه کې له لوی دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ش شاعران او ش ادیبان لري غوی سره ناستل او پاسته وا او بیا ګرجنګل کې هغه لمرنې غنی عمل تر شروع شوه هغه په ګرجنګل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبه د مرغ خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د آیت سرچینه هم شي او بیا چې هلمند تر اغلو هلمند کې هم همداسې و چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدل لبه د مرغ وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېد اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دیرس ګڼو پورې وچلېد چې هغه مفتیز و نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود بازار یې لوېدلی و خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلوده او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول غیزو او ویډیوي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسې هم وې کارې کاو اما د چاپلانول نړیوال نه ډېر هغه درلوده دستي بیا په انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی زه هم بیا نور ته ورته نو 2011 جولسم په فیسبوک را ډېر سو ان انټرنیټ را ډېر سو چې اچھا تر سنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو لکه مخکې چې څه ډول په 2013 مو نه مو کلونو کې نو فکر کوم دغه وجه و اما غیزه رسنی ویډیو رسنی سره همکاري وی همکاري کېدلې
bale sab اوس کرا شو د سولې حرکت ولسی حرکت دا حرکت تاسو ول چې لوی 14 وروسته پیل شو تر دې مخکې د شت زمينه نو مسايده یعنی د یو تصادفي حرکتو
د ماحول خو ته بند هغه سی و چې ان لسره په فعالیتونو کې و لخپل مر سره ما سیمه ایز فعالیتونه محلي فعالیتونه اتنیس فعالیتونه یعنی خلکو سره کار وو په یو ډول په جریان کې وو یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدای چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو خو بیا چې دغه چاودنه اوس یا پر لپسې چاودنې کېدلې اواري چاودنې او بحث رامنځته کاو وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني سي کاروبار هم پکې قرباني سي کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي نو تر دې کچې پورې راوپارولو او باور کوي چې نور د زغم هم نه و بیا په هلمند کې عمل ته و ایمرجنسي ته نږدې و هر ورځ مړي هر ورځ بعد ورځ او په هر جمعات کې فاتحه دې چې په جمعاتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره دومره ډېر مرګ ژوب لوه نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو او بیا چې اواز پورته شو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه تبن لوري و نو کله لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و خو دا چې دا د خلکو له منځه و دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګونې رامنځته که نو لوی مشکل بیا په محل کې اول مشکل په محل کې ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوی څوک راځي نوی کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوی کرکټر ته نو اشخاص ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی نو په محل کې ډېر مشکلات و د حکومت لوري هم ډیر مشکلات او خپل د طالبان لوري ډیر زیات مشکلات او د شک پسترګه قتل کېدل هم دا ټاپه وهل کېده چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو لوري نه توتیا ده. حکومت هم په دغه ترتیب، محلي سیاسي هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، اوغی څه ویل تاسو؟ خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاسو چې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې صفا خبرې سره کړو، دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې هر شروع سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شلی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه او نور خواغه د موږ لاړخونو سره خبرې کولې، د حکومت لاړخونو سره مرسته چې حرکت را لوي سو خپل ولسمه شرغنی سره خبرې وسوې. لبد مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نک چې دا په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه د چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلی په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې دی نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندې کېده خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشې کېدلو، داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
کاغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنۍ دانه معنی پکې له منځه ته، نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل او نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. له بعد مرغه افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات وو، پراخوله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومه ده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبینی درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به له موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخ ته لاړ سي، دی جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت ته نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده، سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې مو هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې مو هم غلطۍ کړي، کلمو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې راکړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح شوی، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه په غاړه واخیستل او خطرونه په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبي پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته په مطلب خپل وای چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوې تشخیصولای. او کلونه ورسته اماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وه سوالم چا دی تحریک کو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کو. په محلي کچه حرکت به تاثیر نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د وشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په وشتیا کې کار وکړ. بل د عدم تشدد د مغه هرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل، د هیواد په لارو برکیه جنوب تر شمال تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام وو. او په ټوله کې لویا لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
شس سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چی په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته استکیج. په هغه صورت کې خو بیا بخامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لر، او کدا سی ورخیزو او ټول شونه نه پکېدل نو نه پی بروانه ای. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، خپل خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوش کلنه تجربه لرو، ځینې مې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه ته ځې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال او جنوب او شرق او غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه ته احترام وشي، نارینه ته احترام وشي، مکاتب پونتونونو ته احترام وسی، ارزښتونو ته احترام وسی، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته شوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه بنی.
فکر کوي دا تغیرات لیسی، آیا په دوی کې داسې اراده تصویر نه؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې دا خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدۍ حالت ته تللي دي او عقدۍ حالت له مخې یادی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغیر رامنځته شي، او باور لرو چې تغیر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبانو، 2008 کې طالبان، او 2020 2022 کې طالبان پرتله کوي، تغیر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغیر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي.